سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کله زده راډیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ایمي اساس ولې پر افغان خوره د پاکستان د روسي وبریدونو په تړاوي امنیت شورا ته خپل رسمي شکایت وسپاره د دې اساس ولې مشر نصر احمد فایق په بیان کې د دغو وبریدونو د بندیدو او څړنې او همدارنګ د حساب کتاب غوښتنه کړې ده د فایق په خبره د پاکستان په روسي وبریدونو کې د خزو ماشومان په ګډون عام وګړي وشل شوی د شنبه مسخوتن نو وخت د پاکستان جیټ الوتکو په ننګرهار او پکتیکا کې وشمیر سیمه بمبار کړي د ننګرهار په بهسودو کې د خزو او ماشومان په شمول دی وی کورنۍ اتلس کسان وشل شوی اخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR ویلی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د حق وسلوالو په ځپلو کې پاتې راغلی چې د دوی په ادال افغان خورې پر پاکستان بریدونه پلان او ترسره کوي د غیدارې زیاته کړي چې د پاکستان پاوز بعد د وسلوالو پر ضد خپل بریدونه ته دوام ورکړي د طالبانو د حکومت وینځي ولا مجاهد به خبرداري ورکړي چې د پاکستان په څیر دوی ملکان هدف نشي ګرځولای بلکې پاکستانی پوزیان به پنه خکړي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ مشرې انالینا باربوک په افغانستان کې لکه زده کړو د ښځو نجونو محرومیت د بشري حقونو تر ټولو کلکه سرغړونه وبلله هغې نن دوشنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو شپېتمې ناستې ته خپله وینا د افغان ښځو نجونو د حقونو په موضوع پیل کړه اغلی بربوک دغو بشري حقونو سرغړونو ته په پام چې د دې په خبره ځینې جنسیتي اپارټایډ بولي نړیوالې ټولنې ته د طالبانو په وړاندې د نرم چلند خبرداری ورکړ اغلی بربوک ویل هغه تصور چې د کندهار د طالبانو پر چله د کابل ډله معتدله ده ناسم دی د ملګرو ملتونو د جیک پړي چارواکي همدارزو ویل چې دوی په دې بحثونه کوي چې څنګه افغانستان کې اړمنو ته بشري مرستې ورسوي دې ته په پام چې د ملګرو ملتونو د دفاتر په ګډون افغاني خزي لا کار کول مني شوې دي په ایران کې د پانتونونو محصلانو د درې میورزې په مخه هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړ دوی د ایران د رهبر علي خامنهای پر ضد شعارونه ورکوي په ځینو ځایونو کې د ایران د رژیم پلوي میشت ځواکونه بسجیانو له محصلانو سره خوډب هم کړی له دې سره مهاله د هند حکومت له خپلو اتباعو غوښتي دي چې ژر له ایرانه ووځي په تهران کې د هند سفارت هندوانو ته ویلي چې له هرې ممکنې لارې له ایرانه بیرته هند ته ستنه شي تر دې مخکې جرمني سربیا او سویډن هم له خپلو اتباعو غوښتي وو چې ژر له ایران څخه ووځي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو کې خبرداري ورکړي چې کله ایران سره هوکړه ونه شي په یو پوځي برید به خبر ورکړي په منځني ختیځ کې د امریکا غنی جنگي بیړۍ ځای پر ځای شوی چې ورسره په ایران د برید د احتمال اندېښنې هم زیات شوې دي او د کرکټ په روان نړیوال شلوریز جام کې نن دوشنبه د زمباوي او ویسټ انډیز لوبډلې سیالي لري د غلوبه د کابل په وخت مخام شپږ بجې پیل شوه په دغه نړیوال شلوریز جام کې پرون یک شنبه انګلستان د 15 منټو په توپیر سریلانکا او سویلي افریقا د شپږ اویا منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړه هند او سریلانکا د سکل د شلوریز نړیوال جام کوربه هیوادونه دي تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې سره د مطلب اوریدل شي د ننګرهار په بهسودو کې د پاکستاني جیټ الوتکو لا برید وروسته هلته د قربانیانو جسدونه ورک دي وړاندې به د دغې بریدونو په اړه باندې وروستي جزئیات درته ولرو د به هم سره واورئ چې پاکستان د دغې برید ننګه کړې ده او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ بیا امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی د دغې بریدونو وروستي جزئیات به درته په راپور کې ولرو له دې سربیره د هغو کډوالو چې له پاکستانه ویرانه راستنه شوي دي په افغانستان کې له څه ډول وضعیت سره مخ دي د دوی شکایتونه به هم درته ولرو
دا خلک د خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لیږي سړی ګله وشي کنه
د چي ولي په کورنیو کې خزو ته دغوي په نوم حق نه کیږي اله د څه دی دوت احترام او که د خزو له هویت انکار وړاندې به پرپور کې وورو همدارنګه خوسته به هم ورشو او د هغه زده کوونکو او استادانو ستونزې به در سره شریک کړو چې په ښوونځیو کې تدریس کوي.
هغه شپږ سمپونه لري او شپږ سمپونه یو ښوونکی لري. تاسو خپله قضاوت وکړئ چې څنګه یو ښوونکی کلاس چې شپږ سمپونه ته رسیدګي وکړي. زموږ دلته د تعلیم په برخه کې په وکی مړه د ستونزو سره مخامخ یو.
دغه ښوونکو ستونزې به وروسته په راپور کې درته ولرو. ستاسو پیغامونه به هم ملتیا مغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ایمي استاس ولې پننګهار او پکتیکا کې د پاکستان د روسي هوایی حمله په خبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت سپارلې دي. په دې اړه نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان تر هوایي حمله وروسته چې لک تر لګه شپږ ویش ملکیانو ته پکې مرګ شو بلغه وخته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د وروستیو هوایي حمله په خبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت لیک سپارلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دوشنبه د کاب یهود څلورمه په خپل اکسپانه لیکلي چې په دې هوایي حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکی وګړي په نخښه شوي. نوموړي لیکلي چې موږ د دې سرغړونو د سم دستي بندیدو او څیړنې حساب ورکولو د ځمکنۍ بشپړتیا درنوي د ملګرو ملتونو منشور ته ژمنتیا او د نړیوالو قوانینو بشپړ رعایت غوښتنه کوو. پامدی حال کې پنګرهار کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي د حمله لامل د قربانیانو په ډله کې د 15 کسانو جسدونه لا هم ندي موندل شوي. په پنګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان طيب حماد ازادي رادیو ته ویل چې د دې ولایت د 200 ولسوالۍ په ګردی کسیمه کې د وی کورنۍ د وژل شوی او 13 کسانو لډلې دیار لسی پرون خورو ته وسپارل شو، خو د 15 کسانو جسدونه لا هم نادره کړي. نو موړي ویل ان تر دې چې د ویجاړي سیمه خوره چې جسدونه پکې نادره کړي ټوله له یو ځای بل ته انتقال شو، خو د جسدونو هیڅ درک نه دی لګیدلې.
پاتو 15 تنو جسدونه چې اوس هم نادره کړي د غیځي خوره انتقال سوبل زیته او جسدونه اوس هم پکې نادره کړي او معلوماتي ونه سول.
د یک شنبه لدی حمله وروسته د قربانیانو د کورنۍ یو غړي نزاکت هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د یو ورور او ریندار په ګډون یې د یو زوی او دوه ورورونو جسدونه نادره کړي. د سیم یو شمیر اوسیدونکو ویلي فکر کوي چې دغه کسانو جسدونه په 14 کې لمنځه تللي او دا چې په قربانیانو کې تر ټولو وړوکی یو کلن محمد او تر ټولو ستر اتیا کلن شهاب شامل دي. دوی دغه راز ویلي چې د قربانیانو کورنۍ ولسی وګړي او بزګرانو چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان دا هم ویل چې د دې پیښو د اته ټپیانو لډلې 15 د 200 دوه د خوګیانو او یو بل شپون ماشوم چې په مومندره کې خپل څاروي سرول د پاکستاني ځواکونو لوري په داشکې وشتل شوی او ټپي شوی دی. پاکستان دا وکړي چې په دې حمله کې په خبره په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څنګه و مرکزونه په نخښه کړي او اویا تنه پکې وژلي. تازه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې حمله ننګه کړی او ویلي دي چې هواد یې د پولي اخوا د ترهګرۍ په وړاندې د اقدام حق لري او ټینګار کړی چې که په پاکستان کې تاوتریخوالی دوام وکړي نو مسول کسان به تعقیب او حساب به ورسره وشي. د نوموړي د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي اسلام آباد د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره اقدامات خپل مشروع حق بولي او دا اقدام وروسته له هغې وشو چې پر لبسی خبرداري او تپامونه شو. زرداری د افغانستان وضعیت ته په اشاره سره ویلي چې د دوه تړون لښمنو سره سره لا هم داسې اندېښنې شته چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارېدلی شي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مسله د پاکستان کورنۍ موضوع ده او دا چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کاریږي. د افغانستان په ننګرهار او پکتیکا کې د روسي حمله پاړه د خبرګونونو په دوام په بهر کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د سیاسي اساسوالۍ او قونسلګرۍ د همغږي شورا په یو اعلامیه کې چې یک شنبه د هوت دریمه ناوخته خبره کړي د حمله غندلې او ویلي دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې په ترسره شوي او دې بریدونو کې ملکی وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان په نخښه شوي. په اعلامیه کې دا اقدام د ملګرو ملتونو له منشور ښکارا سرغړونه بلل شوي او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه نه یوازې سیمه لا بې ثباته کوي بلکې د ملکی وګړو کړاوونه لا زیاتوي. د افغانستان د سیاسي اساسوالۍ او د همغږۍ شورا له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې غوښتي چې په دې اړه خپلواکه څېړنه وکړي او د حساب ورکولو بهیر یقیني کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پختین هم د غبرید غندلې او خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا حمله نه یوازې لنړیوالو قوانینو سرغړونه او ترهګري ده بلکې د پاکستانی ریاست لوري د خزو او ماشومانو د وژلو ترهګریز تسلسل دی. د هند بهرنی چارو وزارت بیا دغه حمله د پاکستان له لوري د خپل کورنۍ او ناکامیو د پړی په نورو اچولو هڅه بلل او په یو اعلامیه کې ویلي چې هند د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره خپل ملاتړ تکراروي. پاکستان داسې مهال د افغانستان په ننګرهار او پکتیکا دا هوایي حمله وکړي چې له دې وړاندې د هود په دوهمه د خیبر پختونخوا په بونو کې په پاکستانی پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پاوز د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه ووژل شول. له دې وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبل اړولې وه او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې منلې وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي دغه حملې د یادو بریدونو په غبرګون کې کړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزارت په دې اړه د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداري ورکړی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشروعای په افغانستان کې د خزل حقونو تر ټولو بدې بنسټیزي سرغړونه کیږي. انالینا باربورګ د دوشنبه پورې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپېته مشورې ته خپل وینا د افغان خزو انجنونو د حقونو په موضوع پیل کړه. نور تفصيل اسد الله الدین داورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپېته غونډه دوشنبه د فبرورۍ درويشتمه د افغانستان د بشري وضعیت په تړلو اندېښنو سره پیل شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر انالینا بربوک غونډې ته په خپل وینا کې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او نجونو محرومیت د بشري حقوقو تر ټولو بده سرغړونه وبلله. هغه ویل هغه تصور هم ناسم دی چې ګواکې د کابل طالبان د کندهار د هغو پرتله معتدل دي او ممکن پر ستونزو غالب شي.
And I think you also remember
that فکر کوم تاسو به په یاد وي زکه دا تاو د باسونه او سختې پریکړې دي. ځینې داسې استدلالونه هم وو چې ویلي خدل تکندهار دی، کابل ممکن متفاوت وي، ممکن یو څه معتدل طالبان پکې وي چې کولای شي غالب شي.
مېرمن بربوک زیاته کړه چې نړۍ باید له دې وضعیت درس اخیستی وي او نور باید پر روان وضعیت باندې سترګې پټې نه کړي. نوموړي وویل په داسې وضعیت کې چې نجونې او ښځې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل او ان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار اجازه نه لري، پر دې باید بحث وشي چې څنګه دغه هیواد ته بشري مرستې واستول شي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تعلیم او تحصیل، کار او ټولنیزو چارو کې د ګډون بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو راپور کې وړاندې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نږدې او یا فرمانونو لمخې د ښځو ازادۍ او حقونه محدود کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د افغانستان په اړه د انلینا بربوک د خبرو هرکلی وکړ او زیات یې کړ چې د افغانستان په اړه نور پراخ بحثونه هم پر لار دي.
د دې دور شورا د تاریخ 26
د شورا د غونډو په دوام ټاکل شوی د فبرورۍ په شپږمه د افغانستان په اړه غونډه جوړ شي چې هلته باندې افغانانو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت خپل راپور واوروي. د هغه راپور باندې بشري حقوقو پر مسلو او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي پر موضوعاتو ورټول وی. د بشري حقوقو د عالی کمیساري دفتر هم له کابل یو راپور لري چې غونډه تبا وړاندې شي.
دفترش گزارش داره از کابل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شپېته غونډه دوشنبه د فبرورۍ په درويشتمه په جنیوا کې پیل او د مارچ میاشتې تر یو دیرشمه به دوام وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی په وار وار د خزو په وړاندې فرمانونه او تګلارې غندل شوی، خو هغوی د خپل تګلارو دفاع کوي او ادعا لري چې د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین کړی دي. د طالبانو له دغه ادعا سره د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او اند اسلامي همکاري او سازمان موافق نه دي او هغوی وایي چې طالبان له دینی نصوصو خپل شدید او سخت تفسیر لري.
یو شمیر کډوالي کورنۍ چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شي وايي د روژې په میاشت کې د سخت بیوزلۍ او بیکاری له امله د پښمنۍ او روژه ماتي لپاره خوړه نشي برابرولی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
صابره چې سکل له ایران افغانستان ته ستنه شوی وايي کورنۍ له سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د روژې پر رسیدو سره د پښلمی او روژه ماتي لپاره پوره خواړه نه لري. نوموړي دوشنبه د هود سلورما چې د روژې شپږم ورځ د ازادي راډیو ته ویل د شبرغان خار په یو کندواله کې د خپل شپږ کسیز کورنۍ سره اوسېږي او تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. صابره وای د کار نشټوالي او د ژوند لګښتونو زیاتوالي د کورنۍ اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړي دي.
څوار ما میرا سار کور ای چیز
هان مه هر ورځ د کار لپاره وسی خو کار نه ورته پیدا کیږي. موږ په داسې کور کې اوسې چې نه دروازه لري او نه چات. تر زماتي لپاره هیڅ نه لرو چې ما خام را نګ دیږي. موږ انتظار کوو چې کڅو موږ ته خوړ راوړي. پښنه مې هم لږ چې ډوډۍ او بوس راکو چې کبل هیڅ نه سو برابر ولای.
نو موري د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوی د څلورو ماشومان مور انیسه وای له تیر نګدی یو کال رئیسی په پلازمینه کابل کې په یو کرای کور کې اوسېږي. خو د عاید نشټوالي او بیکاری لامل د روزماتي او پښلمی پر مهال تش درستخان ته ناستوي. انیسه وای د روزیل راتک سره استون زلا زیات شوې دي.
برګشت مو از پاکستان زندگی برای
له پاکستان تر راستنې دوه بیکاری او د عاید نشټوالي ز له سختو ستونزو سره مخ کړیم. که څه هم رمضان د صبر او برکت میسته خو موږ یې په اوکو باندې خنو تیرو. ماشومان تازه د روزي عمر ته رسیدلی دي او په شاوخ روزه نیسي خو کله کله وږي پاتې کیږي. زه دې مور په توګه شرمېږم چې هیڅ پورا خوړه ورته نسم برابر ولای.
برابر شند خدای شرمنده احساس میکنم.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان IOM ویلي ډیر راستنی شوی کورنۍ لا هم د سرپنا د نه لرلو په ګډون د محدودو امکاناتو لستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د روژی لپایل سره په خپل اکسپانه لیکلي جګړې پر لپسی بحرانونو او اقتصادي ستونزو د کورنۍ او ورځنۍ ژوند سخت کړي او پروژه کې دوی له نورو ننګونو سره مخ کړي. لدین یک دی لاس ورځ وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي کمشنری ویان عرفات جمال له کابل په جنیوا کې خبري اعلانو ته په یو انلاین ناست کې د ستنو شویو کډوالو د دوامدار ستونزو په اړه اندېښنه وښوده. نو موري ویل د روان 2016 کال لپاره د فبرورۍ تر نیمایي پورې 150000 او په تیر 2015 کال کې 2.9 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوی. یونیچیار لدی مخکې ویلی و چې ایران او پاکستان په روسي کې د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ چټکه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړي چې له ایران او پاکستان راستنو شوی او افغانانو ته مالی مرسته سرپنا خوراکي توکي او روغتيي خدمات برابر کړي خو راپورونه ښایي چې ګڼو کورنۍ له هم پوره مرسته نه ترلاسه کړي او له سختو اقتصادي ستونزو د خوړو له کمښت او د ژوند د اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو نوې څپې ډیر کسان له اړین ملاتړ به برخې کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د حکومت د ځانګړي کمیسون د معلوماتو لمخې یوازې شنبه د هوت دویمه نږدې 3500 افغان کډوال له بیلابیلو لارو څخه له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې شمیر خزی وايي په کورنۍ وو ټولنه کې د دوی د نمونه نه یادول د دوی هویت او شخصیت اغیزمنوي. دوی وايي چې دا مسله د لامل کېږي چې دوی د حذف او بې اهمیتۍ احساس وکړي. خو یو شمیر خلک بیا دا چلند د خزو به احترامي نه بلکې د ټولنیزو دودونو یو برخه ګڼي. د شه د خزو د حقوقو فعالانه او دینی عالمان په دې اړه څه وايي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د خزو د نمونو اخیستل رواج نه دي او پر ځای له کورنیو تړونو استفاده کیږي. دا کار که څه هم درنوای ګڼل کیږي خو یو شمیر خزې او انجونې وایي د فردي هویت د رسمن پیژندلو په برخه کې محدودیت هم رامنځته کولای سي. د کابل یوې اوسیدونکې صفیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولنم بچه
کله چې ونجلې او هلک واده کوي هلک حیران وي چې خپلې میرمنې ته په څه نامه غږ وکړي. ځکه هغه لا ماشومدار شوی نه وي چې د ماشومانو د مور په نوم ورته غږ وکړي او که خپل نوم مخلي د هلک د کورنۍ لخوا ورسره یو ډول تن چلند کوي. زه چې ډیری وخت ورسره مخ شوم هی ورته وایي میرمن یا ګرانې ویل یا دا چې خپلې میرمنې ته د کورنۍ مخکې په احترام غږ وکړي د خاوند په باور یې یو ډول شرم دی.
د هرات ولایت اوسیدونکي مرسال هم خپل ورته تجربه شریکوی
با فامیلای خود دیدید مثلا بچه ماما بچه کاکا بچه اما که خانم خود مادر مثلا تعمیم صدا میکنن
تو خپلو کورنیو که میلیدلی چه مثلا ده کاکا ماما او مزمن میخپلو میرمنو تا ده ماشومان و مور پنوم خاک کوی مثلا وای ده تمیم موره سینی ناری نوای ماشومان می آن نوایی چه میرمن می یا ده ماشومان و مور می د دې ستونزې سره مخ یو، خو ډېرې لوستي او رونان دي خلک خپل میرمن ته په نامه غا کوي،
خو یو شمېر خلک دا چلند د ټولنیزو دودونو یوه برخه ګڼي. وایي موخه یې د ښځو به احترامي نه ده، بلکې د دودونو ساتنه او د ټولنیزو حساسیتونو مخنیوی دی. په سمنګان ولایت کې د روغتون کارکوونکي طغیان که څه هم د ښځو نوم نه اخیستل مواجه نه ګڼي، خو وایي چې دا مسله د افغانستان په ډېری برخو کې عامه ده او یو منل سوی ټولنیز چلند ګڼل کیږي.
چون جامعه ما مردم ما چون مذهبی و سنتی هستن،
زمین پا طولنه که دیل پاره چه خلق مذهبی او سنتی دی معمولا نخپل و میرمانو تا ده ماشومان و ده مور پا نمغه کبی یا ده زوی نمور داخل. مثلا زخپل چه زوی می مصور نمی گی میرمان تا می ده مصور موری پا نمغه کبی پروختون که چه ده میرمانو نمونو پختنه کی گی پا غیمان شرمی کو او نه وایو. خو څو نارینه چې آن میرمنې موږ پیژندلې هم د خپلو میرمنو نمونه یې راته ناسم ویل او اصلي نمونه یې نه اخیستل. دا ناسم کلتور دی.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې دا دود د ښځو هویت او حیثیت کمزوری کوي او جنسیتي تبعیض پیاوړی کوي. د دې فعالانو له ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلتور اصلاح باید له کور او کورنۍ څخه پیل سي او زده کړې، رسنیز پوهاوی او د نارینه او د باورونو له بدلولو سره مالوي.
د اکثره مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح نام زن ذکر میکنم.
په ډیری سیمو کې یوازې د نکاح مراسمو کې د ښځو نوم یادیږي او په نورو مواردو کې د ښځو نوم اخیستلو ډډه کوي. دا باید دوام ونه مومي او د افغانستان هره ښځه او نجلۍ باید په خپل نوم یاد شي تر څو اصلي هویت یې چاغې نوم دی له ټولنې او عمومي فضا لرې نشي. لومړی موږ باید دا کار له خپل ځانه، خپلې کورنۍ او د هغو باورونو پر وړاندې پیل کړو چې ښځه د یو خپلواک شخصیت په توګه نه پیژني.
ځینې منتقدان وایي چې دا چلند نه یوازې په ورځنیو تعاملاتو کې، بلکې د واده په ډیری کارتونو او د جنازې په اعلانونو کې هم لیدل کیږي. داسې چې د ناوې د نوم پر ځای د پیغلې کلمه له تخلص سره یې لیکي او د جنازې یا فاتحې په اعلانونو کې هم د مړې سوې ښځې یا له مړې سوې کس د کورنۍ د ښځینه غړو نومونه نه اخیستل کیږي. د دوی په اند دا چلند د ژوند په مهمو مواردو کې له واده تر مړینې د ښځو انفرادي هویت له پامه غورځوي. له دې سره یو شمېر دینی عالمان ټینګار کوي چې ټولنیز دودونه د بیا کتنې وړ دي او له اسلامي لیدلوري د انساني کرامت درناوی دا ایجابوي چې د ښځو نومونه لکه د نارینه او په شان په ټولنه او رسمي اړیکو کې په ښکاره ډول وویل سي او ولیکل سي. د دې عالمانو له ډلې فضل هادي وزین وایي په اسلام کې د ښځو نوم اخیستل هیڅ شرعي ممانعت نه لري.
نام گرفتن زن، چی دختر، چی مادر، چی همسر، در تنها عیب نداره در اسلام، بلکه مطلوب است و باید مسلمان ها ایراد داشته باشید در نوشته چی در گفتار.
د ښځې انجلۍ لور مور او میرمن نوم اخیستل وی نه یوازې دا چې په اسلام کې عیب نه دی، بلکې مطلوب هم دی او مسلمانان باید عملي کړي. هغه که په ویلو کې وي که لیکلو کې، دا چې د ښځې نوم عیب وي یا یو ډول شرم وګڼل شي، دا د جاهلیت عادت او ناسم رواج دی. اړتیا ده چې د علم خاوندان او عالمان په دې برخه کې پام وکړي چې نوم باید واخیستل شي.
د دیني عالمانو د رینګار تر څنګ دا بحث په افغانستان کې تاریخي مخینه هم لري. شاوخوا 9 کاله وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرته دی په نوم یو کمپاین پیل سو او یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو، هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو کاروونکو یې ملاتړ وکړ او د خپلو میندو، میرمنو، خویندو او لونو نمونه یې پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړل. د دې هڅو په دوام کې د افغانستان د جمهوري نظام د کابینې د قوانینو کمیټې هم په تذکرو کې د مور نوم د شاملولو طرحه وړاندې کړې وه، خو له سیاسي بدلون او وخت د طالبانو له راستنېدو وروسته دا بحث په عملي توګه ودرول سو او د ټولنې په ډیرو برخو کې د ښځو نوم نه اخیستل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
رسو. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو عزیز مخاک لاساته رادیو ناوری د خوستو سیدونکې د پوهنې لزایې دارو غواړي چې په دې ولایت کې د خون د خون روزنې بهیر د خکولو او په دې برخه کې د شتو ستونزې هارولو لپاره د کوخ وکړي. دوی په ځنګل ډول د نوي خونې سکال د پیل لپاره د یو شمیر خوانځي وو د ودانیو نشټون همدارنګه د درسي کتابونو او مسلکي خونکو کمخ د پوهنې د بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه یاد کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو د نوي خوانیز کال پیلې دوه تنګدي د خوش اوسیدونکو او ځوان فعالان لاړ باندې دارو غوړي چې په دې ولایت کې د زده کړو د بهیر خکولو او په دې بهیر کې د تیرو کلونو د شته ستونزو د حلولو په خاطر د کوټلي ګامونه واخلي. دوی د پخوانی جمهوریت پر مهال د اقرا برنامه په چوکاټ کې د ځینو خوانځیو د ودانیو نیمګړي کارونه د درسي کتابونو او د اړتیا وړ مسلکي خونکو کمښت هغه ستونزې یادوي چې کرسیدنه ورته ونشي خوانیز بهیر اغیزمنوي. یو تن ځوان کیهان خوستی وایي
هغه شپږسم پنه لري او شپږسم پنه یو خونکی لري. تاسو خپله قضاوت وکړئ، خپله فکر وکړئ چې څنګه یو خونکی کړه چې شپږسم پورې ته رسیدګي وکړي. نو موږ دلته د تعلیم په برخه کې وکیمنه د ستونزو سره مخامخ یو.
یو بل ځایي اوسیدونکی قدیر الله امیرزای بیا په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې چې د خلکو ډیره برخه پکې اوسیږي د ځي د ودانه یو د نشټون ستونزې یادوي. وایي د یو مناسب چاپریال پرته کیفیت لرونکي خوانیز بهیر ستونزمن وي.
موږ فاترفي سیمو کې د زده کوونکو لپاره ودانه لرو، ساختمانونه نه لرو. دوه مستونزې داده چې د زده کوونکو لپاره موږ په کافي اندازې تشکیل نه لرو د خوونکو.
د خوس اوسیدونکو زیاتوي په دې ولایت کې هم د نور هیواد په شان ډیر داسې سیمشته چې حتی خوانځي پکې نشته او ماشومان او تنکي زلمیانې د زده کړو هغه محدود امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري. یو تن ځوان فعال عبدالهادي وحدت ویل
په افغانستان کې مونږ په ټول په ټول افغانستان کې نه یوازې په خوس کې، ټول افغانستان کې د کتابو کمښت ستونزه وه او د دې ترڅنګ بعضې سیمو کې حتی بیخي مکاتب شتون نه لري.
په ورته توګه په خوست کې یو ډله فعال ځوانان نوي خوانیز کال ته نږدې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې په وړیا ډول د پوهنې له ادارې سره په همغږۍ د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د ښوونځي د شاملېدو برابر وي عکسونه چاپوي او په نږدې ښوونځیو کې شاملوي. د دوی له ډلې نقیب الله ځلان ښوونځیو ته د ماشومانو شاملول د ټولنې د ټولو قشرونو ګډ کار بولي او له هغوی غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
ځوانان، مدني ټولنې، مدني فعالان، د سیمې قومي مخور مشران ته پکار ده چې په اطرافي سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی وکړي تر څو خلک هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي عمر پوره کړی وي دوی باید په ښوونځي کې شامل کړي.
بلور ته د خوست د پوهنې مسؤلین وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره په دې هڅه کې دي چې د جمهوریت د دورې د دوه او یا ښوونځیو د ودانیو پاتې کارونه چې نړیوال بانک مالی لګښت ورکوه بشپړ کړي. د پوهنې مرستیال مولوي حافظ الرحمن وویل
نوې کولته انشاءالله موږ مطمئن یو چې دغه نیمکارا ودانۍ چې دي هغه په نړیوال بانک کې کومه بودیجه پته دوه هغه ریستره کیږي د ترمیمي.
یاد دیوی په خوست کې د مهال شاوخوا درې لکه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي پورې انجونی هم پکې دي په حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت درې سوه اویا حکومتي ښوونځیو یو سل نولس هغه ودانۍ نه لري. دوی وایي نوي ښوونیز کال ته په ښوونځیو کې د ډېر زره نوي زده کوونکو د جذبولو پلان لري چې درېیمه برخه به یې انجونی وي.
تاسو لا پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکو یم او رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې د کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړن الګ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نه بل د هوا سره مخ شي. نو کوشش دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړن الګ وساتي چې هر لحاظ نیوي کوشش دی دا وکړي خدای ما کا چې بیا دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري. نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کیږي فلحال دوستانو سره یو. نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي مالکان چې دي دغه گزاره نه کوي
مخامخ یوی پښه بیا بیل به در سره ویني بیل کرایي بیل حساب کتابي او بل دو خبر دغه چې داخلك د دې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه خو خپل واسه راغلی په خپل واسه سی سړی په نظر نه درته ګوري ماجر درته وایو دا خبره دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي دا خبره
ستاسو پیغام ستاسو نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله ټول جوړ او ستمن بیاست شناخلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لسته نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو په تیرو لوستونو کې موږ تاسو د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپیژندل همدارنګه د دې ځانګړتیاوې د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټول زده کړل په دې څپرکی کې موږ تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوهوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 22 صفحې څخه تر 38 صفحې پورې دوام کوي رسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخص دي یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري د هغه بعد به بیا رسو شمزی لرونکي حیوانات په ډلبندي وویشو شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري دغه حیوانات چې دي دغه کوم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمیرل کیږي او دا حیوانات د کوډاټا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوټوکورد تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري نوټوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېرې دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري چې په هغه کې د دې مغز قرار لري که چیرې ساس په یادی په بې شمزی حیواناتو کې ډېرې حیوانات چې و دوی د مغز برخه د سر برخه نه درلودله چې په دې سره ډېرې چې و عصبي وټي په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دي یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري همدارنګه د وینې تړلي دوران لري لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویل چې د وینې دوران یې تړلي دي یعنی تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې یعنی په تکثر کې د نوي ژوند په منځ ته کولو کې همدارنګه د دې کم حیاتي فعالیتونه چې دې سره ترسېږي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دې سره مرسته کوي راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپیژندلې راځو د دې ډلبندۍ ته شمزی لرم که حیوانات چی دی عموماً پا پینزو کلاسونو یا طولگو بندی ویشن سوی دی چه حقه عبارت دی ده کبانو طولگی هم دارنگه ده زوحیاتینو یا هم امفبی بین چی دی دی طولگی دی هم دارنگه ده سشیدون کو یا هم ریپتیلین طولگی دی ده الوتون کو مرغانو طولگی دی اویس چورتویل کیجه پا لاتین کی هم دارنگه ده تیلرون کی حیواناتو طولگی دی چی پا لاتین کی ورتا ممالیان انیمالز تویل کیج رزو دا کم ټول کی چې د دې ډولونه د دې خصوصیات د دې جوړش ټوله په تفصیلي ډول سره پیژن. لومړی رزو د کبان ټولګه ده. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باز کوي د اکتولوژي په نامه سادیږي چې اکتیس موږ ورته ویل چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر خپل ژوند مخته وړي. چې په تیرو صنفونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دال وستلی و همدارنګه ځینې په خوږو تروو تودو او یخو بو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره دیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید لپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخې کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو ډولونو باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلا یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډوکي لرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو وویلم ځینې چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دی هغه پیژنم. کبان چې دی لومړی رازو د ګردې خولې کبان دی چې دی د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري، دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږي دی هغه رودي او دغه لري خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوارلو سپرې د پنځو څخه تر سوارلو جوړه د غلري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده او دی عموما په خوږو ترو او بو کې خپل ژوند سره رسی، او دا کوم حیوانات چې دی د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. هم دا رنګ د دی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هک فش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مو نرم او صاف دغه جوړش لري، یو جوړ دی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري فسونه نه لري نرم او صاف دي. او پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دې کم جوړش دي که مثال کرپسکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوارخیزه دي او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري او دې چې دی د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي او ځینې چې دی بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټکسری شارک دی او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دی فش دی چې هغه هم چې شدی د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رزو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري. ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې لس میلی متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر څو مترو پورې د دې اوږدوالی رسیږي او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په ترو اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموماً دوی چې دی مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دی د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي. ځینې یو شمېر چې دی هغه د سوژ په واسطه هم کوي چې د غو د ډولو څخه یوې د اپي دغه سرتو دوس دی چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي چې دوی چې دی مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولی شي. او ځینې چې بي دي هم سوژ لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دغه کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي بیا دوی کولی شي خپل ژوند هلته مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسو ډېر نومې اورېدلی اوسئ. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دی بهرنۍ جوړښت دی وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن شدی د کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخې ته کچې راس په دې کې خلاصتګي پزه چې د عموما نشکار کیږي خو د دوه د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې هغه په واسطه دی چې کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کینې برخې کې ګیلز شامل دي او بل د تنې برخې کې چې د چموږ وای د بدن منځنۍ برخې ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی یو بل مهي څخه تیشته په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنې برخې کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې ورسره چې دی لار دي چې د بدن ورستی برخې ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وای پوش چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوش څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوشونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري. یعنی پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دې کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپ پورتنی شاپرونی دی لاندینی دی سینی دی د خېټی دی همدارنګه د اخرنی د لکی برخې د چې هغه تر ټولو قوی ده او خله پز سترګي سپسترګي چې دی هغه یو ډول پردې پاسته پوشنسی لري د مشخصي چې او بل هغه داخل نه نه نوځي او جوسخه نړی نړی منن
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنه هلی نرم چی جوړو غو سیتمن بیس شنو لاست د ولسم ټولګي وش پاره سم لوسته نن ورځ د ژوخ په موضوع کې په درس کې موږ تاسو د غیر اختصاصي دفاع دویمه کښوي په تیل وسکې مو زموږ د بدن سیستم او پیژندې چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسو یو په دوه ډول وو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي دوی نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې د هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاطره یا مخاطر شاره زی او راځونن د دې کم دویمه کرښه چې د هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په دناتیم سفیس قطر درنیو یم سفیس پرې دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب ځینې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره یعنی هغه برخه چې کې التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ او عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوي وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو لاري سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دا میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کیږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنی کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین ویني د سپین ویني حجرات چې دی هغه یا دغه کوم التهاب چې دی اړوند نوري حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کوي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅولسي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي د ټپ دغه برخه کې د وینې جریان جوړوي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکیږي ځانور سوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځانور سي د رګونو چیکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسیدلې سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دی د زموږ بدن د ته هڅوي تر څو زیات ویني او سپین کورویات چې دی د سپین کورویات چې کې د عفونت ځای ته یا خوشسي وي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلی و د ویني سپین کورویات چې دی هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغه له منځه وړي چې د سپین کورویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دی دوی چې دی دغه سپین حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دا کوم مایکروفی او نیوټروفول په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي او سی وایروسونو سره چې د دې د حجره باندې شوی کې حمله وکي دا حجره چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځوړلو سره د دې په خوړلو سره او له منځوړلو کې چې کې خپل کار سرته شي همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی یعنی په دا برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکښې کې ډیریږي التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی د بدن دفاع کوي د ټپ او زخم ترمیم بیا تر سره کوي همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي یعنی په تیر وسترن کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه شې د 10 درجه ده خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي یعنی د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان نسولی سي عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخې دي خپل ژوند مخ ته نسي وړلی نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې و چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیتروفیل دي نیتروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي یعنی تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کیږي یعنی کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او د دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي یعنی فاګوسایټیک دي یعنی دوی میکروبونه اخلي په ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي کله چې دوی له منځه یوړ خپل هم چې کیږي له منځه ځي دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي چانټ باندې خپل یو ډول پروتین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي دوی چې خپل دغه کم لمفوسایټونه چې دی خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري چې د بی حجرې چې دی دغه انټي باډیان تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او ویل منځوري او د ټي حجرې چې دی هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغي د مخنیوي لپاره فعالیت کوي عموما د بی حجرې چې دی دوی د کم میکروبونو چې راځي هغه دغه د عصبي سیستم یا مثال دی چې کی د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دی همدارنګه ورسره ایزینو فیل دی چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه یعنی مختلف ډېر ډولونه لري همدارنګه بل چې دی مایکروفاجونه دی چې مایکروفاجونه چې دی هغه موجود چې دی د میکروب په لمنځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي عموما د دې دنده چې د کم نیتروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل وي هغه ساحه چې کوي دی پاکوي یعنی کله چې موجود نیتروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپل هم چې کېږي له منځه ځي چې په دې سره د مایکروفاجونه د جنگ هغه د میکروب ساحه ته ځان رسوي کله چې هغه ساحه ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه سره نیتروفیل میسیوي برخه ټول چې کې هغه ساحه پاکوي چې دا چې دی خپل په د لمف کې حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبي وژونکي وایو طبي وژونکي چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي، مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي. سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شي کېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې شي کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنی ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروتین وایو. پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړي رول لري. او دوی چې د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروتینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کم هسټامین چې دی هغه د چیکیش د دیپواسته فعال کیږي. او دوی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی د کم هضمي سیستم پکښې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دوی چې خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دوی له منځه وړل دوی ته چیکیږي ډېر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټیبایوټیک پروتینونه دي چې انټیبایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکروب د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د ویروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروتینونه چې دي د ویروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي تر څو د بدن کم انټي بوډیان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بوډیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دي او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړې مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی یا اقدی چې د غوټې چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه، ویروسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی چیکې له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغیو په وړاندې دفاع کوي
همدارنګه دوی چې دي د انټیباډیان تولید دي، یعنی کله چې ماته ستول بیسس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبر ورکړي هغه په میکروب په مقابل کې انټیباډیان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایټونو انټیجن پیژندنه ده. لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبونو سطح سره چې تړلي وي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره د رقم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن د لمنځه وړي، دوی چې دي دغه د بي او تي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن د ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او آخرنۍ پوښتنه ده، لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.